له د اویا کسانو د مړینې خبر ورکړی او د همدې وزارت په باور دې سړي څپې اویا زره څاروي هم تلف کړي دي. د راپور له مخې د افغانستان په ځینو سیمو کې لکه په غور ولایت کې روانه اونۍ د تودوخې درجه د سانتي ګرید تر منفي 30 پورې ورسېده. د افغانستان په یو شمېر مرکزي او شمالي ولایتونو کې درنو واورو لارې بندې کړي دي. په خواله رسنیو کې د بندو لارو یو شمېر ویډیوګانې هم خلکو خبرې کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې مشر محمد نصیب مرادی فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې سږنی ژمی په وروستیو کلونو کې تر ټولو سوړ ژمی دی. مرادی زیاتوي چې له اټکل سره سم دا سړه څپه به لږ تر لږه یوه بله اونۍ هم په افغانستان کې دوام وکړي.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شو.
په دې خبرونه کې مو د ماشومان او د ناروغیو متخصص عزت الله حامد ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر حامد مننه چې بلنه مو منلې ده. سړی هوا تر ډیره د سړه هوا تر ډیره ماشومانو ته خطرناک وي او دا هوا په ځانګړي ډول بېوزله ماشومان ځپي. د دې لپاره چې ماشومان وژغورل شي کورنۍ خصوصا بېوزله، ډاکټر صاحب څنګه ماشومان پټ وساتي؟
مننه شیبر صاحب، زما سلامونه خپلو ګرانو اوریدونکو ته ورسوي. خوشاله ده واقعیت هم دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص په غربي ولایتونو او بعض مرکزي ولایتونو کې هوا انتهایی ډېره زیاته سړه ده، منفي شلو نه مخکته ده، او دا داسې درجه ده چې په دې کې بالکل کوچني ماشومان او هغه ماشومان چې خوارځواکي دي یا پخوانۍ نورې ناروغۍ لري هغو ته جدي خطر متوجه کېدای شي. نو غیر د هغې نه زموږ صحي سیستم د پخوانه ډېر غښتلی او کافی نه ده، یعنی ډېر مرکزونه زموږ په ډېرو ښو وسایلو سنبال نه دي. د دې سره چې دې هوا سړښت هم ورسره غاره شي او د دې د وجې نه چې کوم ناروغان کېږي د هغو دپاره خاص ترتیبات موږ نه لرو، او بل د هغې انتقال د واورو د وجې نه د امبولانسونو تګ راتګ یا د عامو سپرلیو تګ راتګ هم سخت شوی دی. واقعیا یو بحران او یو
تکلیف. ډاکټر صاحب حامد، که همدغه ده زما سوال دا و چې د ماشومان څرنګه پټ وساتو؟ مثلا آیا د دوی سرونه پټ وساتي خلک، د دوی ټټر پټ وساتي، لاسو پښې پټې وساتي؟ دا بې وسله کورنۍ باید څه وکړي ستاسو په باور؟ ستاسو لارښوونه څه ده؟
ډېر ښه سوال دی. بالکل، تاسو چې وویلې واړه ماشومان هغه چې نوي زېږېدلي دي یا لقل د یو کال نه ښکته دي، د هغوی د پوستکي ډېره حصه په سر کې ده. ښه دا ده چې سر یې پټ وساتل شي، یو خولۍ یا پټو چې سر یې پې پټ وي ډېر مهمه ده. هغې نه علاوه مورګانې د خپل کوشش وکړي چې د خپل د بدن د حرارت نه استفاده وکړي. مثلا ماشوم ډېر وخت په غېږ کې وساتي، ډېر وخت ځان سره په بغل کې وساتي، دا یو ابتدایي وسیله ده چې مورګانې په هغه حالاتو کې چې دوی د سون توکي نه لري یا د ګرمولو دپاره برېښنا یا نور وسایل نه لري، دا یې بهترین طریقه ده. نور هغې پسې بیا د سینې پټول ډېر انتهایي مهم دي، ډېر مهم دي چې هغه سینه پټوي. البته د سینې د پټوالو نه داسې یو کار باید ونکړو چې سینه وتړو. تړل په کار نه دي، فقط دوا یا درې بنینونه یا کورتۍ یا جمپر هر څه چې موجود وي هغه وتړي واغوستل شي. او بل دې کې دا مهمه نه ده چې هغه شاید ضرور په فابریکه کې جوړ شوی وي یا د ګنډلې کمیس وي یا د ګنډلې کورتۍ وي، هر شی چې وي خو یو ټوکر وي. موږ ماشوم ګرم وساتو،
او تړل تاسو ویل ډاکټر صاحب، او وخت چې تاسو خبرې قطع کوم زه وایم چې اوریدونکو ته ډیر څه ورسی. تړل څه نقص لري؟
تړل بعد مورګانی دا کې دلته چې ماشوم سینه وتړي نو سره سینه به کولی کیږي. حالانکه کچیر موږ ماشوم ډیر کلک د سینې نه یا پلاستیکونه یا نور ټکوران کلک تاو کو هغه د غسا خستلو چې کوم حرکت د سینې هغه کموي. نو والله ماشومان خو به د سیویل نه شي چې دا مان خلاص کړي، نو هغه د هغې نه ډېر مشکل باندې تنفس کوي. خدا دې چې یو مسافه د سیوی یا یو اندازې سیوی چې لاس ور لاندې تیر شي چې مکمل د کلک یو پټي یا یو بل شی د ماشوم د ملا نه تاو نه وي چې سای بند نه کړي. ډېر خلک دغه یو کار کوي چې ماشومان یې کلک تړي بیا په خپل یو تکلیف جوړوي شي.
او هغه ماشومان چې ګرځېدو دي. مثلا له 500 کلونو مشران ماشومان چې ډېر کله له کوره بهر هم وزي، دوی ته څنګه لباس مهم دی؟
نو بهتر انداز چې هغه نورمال بنینونه کالی ډبل چې په کور کې کوم بتول نه غبرګا او ډبل ټوټه وي، دا هغه ټوټې نه کالی واغوندي، واسکټ یا کورتۍ کې هغه واغوندي، یو غټه خولۍ چې دا غوګونه پکې پټ وي دا واغوندي، جوراب او دستکش ډېر مرسته کوي، ځکه دا د ماشومانو د وجود ډېره برخه جوړوي. واورو کې چې ماشومان ګرځي یا بیرونی یخې هوا ته ځي باید دستکش او جوراب وي. د دې سره تر څنګ باید داسې یو شی وي چې د دوی د خوله او پوزه پې بند وي، ځکه دغه یخه هوا چې ډېره یخه وي پوزه زموږ سفینه توانېږي چې هغه ګرمه کړي، نو هماغه یخه هوا د پوزې غشا چې د هغه پازابوي ماشوم ته زکام او د هغې په تعقیب باندې باید ستوني درد او سینه بغل پیدا کېږي.
ډاکټر صاحب،
بهتر دا ده چې ټول وجود یوازې سترګې ښکاره وي، نو ټول وجود وپوښل.
ډاکټر صاحب، تاسو د لاسونو وویل، بېوزله افغانان خو دسکش ګرانه ده چې را پیدا یې کړي، لیکن ځینې ماشومان بیا داسې کوي چې په دې واورو کې لوبه کوي، یعنی برف جنگی کوي، یعنی فکر کوي چې دا هم مرسته کوي که چېرته دغه لوبې ونه کړي پر ډېرې یخې هوا کې شاید لاسونه تاوده پاتې شي.
کاره خبره ده، کاره خبره ده. حتی بعضی ماشومان چې اول ځل لپاره واوره کیږي یا د سی ورځې چې هغه کلمر وي او واوره پرته وي، دوی حتی واوره اخلي خوري. دا ټول یعنی یو قسم باندې د خطر نه ډک حرکتونه دي چې دا د دې ستونې خرابوي شي، او بل واوره چې مکه ته راسیږي د هوا کې کوم ګرد هغه ټول ځان سره راخلي، په ځمکه کې ګرد ځان سره راخلي. دا یو پاکي وبو نشو بلل موږ چې سره استفاده ترې وکړو، نو هغه دې خوریم نه فالودا او دا شاید انټرنټ جوړي. او بل برف جنگي خو غټ ماشومان کزاني پوخل لري خوشاله خزه درنځناک ورته نیو، اما واړه ماشومان او په جدي سره ناروغه کولای شي. بهتر ده چې دا ماشومان یو ناڅاپي یخ هوا ته لوبو ته تشویق نه شي، بلکې حتی منی کړي شي چې دا د لوبو شنه ده، د غټانو ده، د وړونو ده، بل خصوص د لاسو کار نه ختم ماشومان واقع خرابوي شي.
کله چې ماشوم د یخ هوا له عمله پوسکار وي سینه بغل اخته شي، په پیل کې له طبي اړخه نقشه څه ده؟ یعنی څرنګه کورنۍ پی پوهېدی شي چې دا خو پوسکار وخته ده؟
معمولا د ماشومان کې ټوخی پیدا کوي، اول لن ټوخی کوي، بیا وروسته قضیقه وي ټوخی کوي، ماشوم د شپې د خوانه یا شدیده تبه کوي، خولې کوي، پزې الوزي، زر زر نفس اخلي، ساه کاږي، زر زر ساه اخلي. مثلا نورمال ماشوم فکر وکړي چې په یو دقیقه کې شل ځلې تنفس کوي، دا تلویخ دی کې 50 دی کې لن لن ساه اخلي، بار بار اخلي، شون دې شنه کېده شي، او خوراک تیز لنه کېږي، بشتیاوي. دا غیر ته نه دي چې معمولا ماشومان چې کله په د سینې په تکلیف اخته شي، د سینې په مترو باندې دا غت نه پکې پیدا کېده شي.
مخکې ته دې چې هم دغه ماشومان ډاکټر ته انتقال شي، کورنۍ باید څور سره وکړي؟
بهتر پښتنو د شیبر صاحب محترم، دغه ماشومان چې دي معمولا سینه بغل نیغ په نیغه نه پیدا کېږي. اول ماشوم ته یو د ستوني درد، د زکام مغوندې، د والګي علامې دا پیدا کېږي، او په دغه مرحله کې زیاتره سینه بغل نه اسکار هغه چې دي دا تداوی کېږي، د دې مخنیول کېدای شي. دا یې مخنیوي ګرم مایعات دي، او چای دی، بار بار چای ورکول دي، او سوپ او شورواګانې ورکول دي، مثلا پرستامول یا بروفن شربتونه خوړل دي، تازه میوه تازه سبزی که امکان وي ماشومان وخوري، نو پرمختګ نشي کولای. یعنی مطلب همدغه حالت کې ډېره فیصدي د دې ناروغانو په همدغې مرحله کې د دغې عادي کورنۍ درملو په مرسته باندې کنټرولېدای شي، او زیاتره سینه بغل خواته نه ځي.
دلته تاسو ځینو شیانو ته اشاره وکړه، لکه د شوروا خوراک، د سوپ، او د تازه میوې او تازه سبزی. طبیعي خبره ده چې بې وزله کورنیو ته دا شان سخت دي، خصوصا په ژمي کې چې ترلاسه یې کړي. تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څه لارښوونه ورته کوئ چې په ژمي کې څه وخوري؟
ګوره، زما په خیال باندې دا یو هوښیارتیا او یو منیجمنت، یو پلان ته د کورنۍ په کچه باندې ضرورت دی، اړتیا لري. مثلا که موږ ټولې کورنۍ ته دغه شعر نه شروع سوالې، نو تقریبا ډېرې کورنۍ بیا دي کوم چې هغوی د یو کس ټوله کورنۍ په یو ځل نه اخته کېږي. یو کس چې اخته دی دوی سپما وکړي، هغه ته مطلب یو میوه، یو شوروا، یو قوتي شی راونیسي، او د دې سره په څنګ کې مثلا ضرورت نه دی چې موږ دې مثلا حتما یا کینو یا مالټې یا د موسم نورې میوې هغه راونیسو. د هغې په ځای باندې موږ هغه تازه سبزیجات راکړو، چې مثلا د ګازرو شوروا، د ګازرو حلوا، د ګازرو نه چې کوم مکس کته جوړیږي ډېر خلک اوس په دې باندې راغلي دي. ګذرې مثلا ټیپر یا شلغم یا ګازرې یا سرخوا کې د سبا ګلپیان دا ډېر ارزانه دي که دې کې شوروا وشي یا د دې نه یو مکس مخلوط قطر جوړ شي. د دې فایده دا ده چې دې کې یو خو ویټامینونه ډېر دي، منرالونه پکې ډېر دي. دا اېد عمغو نه مدافع انسان ته ورکړي، څومره چې د غوښې شوروا ورکړي نو دا دې راځي چې کې به تر ډېره استفاده وشي. دا د ماشومان لپاره عمغه نه ګټوره ده، څومره چې د غوښې یا د چرګ یا د نورو قوي شیانو پروټیني شی د خورواګانې مهمې دي. مثلا د لوبیا او شوروا هم سړی حساب وایي چې دا یو ښه شوروا د ماشومان لپاره کافي مغذي مواد لري.
ډاکټر صاحب حامد، بیا هم د شوروا په برخه کې ځینې کسان په افغانستان کې داسې فکر کوي چې غوړي مهمه دي، یعنی آیا که همدغه سبزي لکه شلغم، ټیپر، ګازري، کچالو دغه یوازې په اوبو کې هم ویشول سي ګټور دي؟
معمولا شبر ته محترمه دغه چې نه تاسو یاد کول یا ما یاد کول، دې ته د غوړو اضافه کول یوازې د انرژي د اضافه کېدو لپاره دي، ځکه چې په غوړو کې خو انرژي ډېره ده. خلک کوشش کوي چې دا هغه استعمال کړي. نور ویټامینونه چې دي هغه په دې کې په هغه اندازه موجود وي که هغه ته موږ وویشو بیا په حساب یخنی جوړ کړو او که غوړ ور واچو څومره چې پکې غوړ کم وي خالص یو شی لا ستاره دي. زما تاسو هیڅ توان نه کوي نورمال یا سره خټلې شي خوړلې شي.
وړاندې د مایکروفون ساسو په خبرونه کې د اوریدونکو نظر هم اخلو. د ټلیفون شمیرې به هم بیا تاسو ته اعلان کړم، د واتس اپ لاره هم تاسو په خبرونه کې برخه اخیستای شي. خو ډاکټر صاحب حامد د لنډ وخت لپاره را سره دی، نو له ده سره به د مرکې ته یو څه دوام ورکړو. ډاکټر صاحب حامد، دغه خوړو ته بیرته راشم، دغه خواړه چې تاسو ویل چې دغه عادي خواړه هم سبزیجاتو کې شولای شي او ماشومان ته فرزن ورکولای شي، لیکن تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د سینه بغل یا سکار وي په وخت کې د ماشوم اشتها خرابوي، نو د دې لپاره چې دوی وهڅ شي چې په خوراک راشي باید څوک یې کورنی؟
معمولا ماشومان خو یو خاص ټیپ لري، هغه د خپل خواخې شی واړي اشتها د ټولو ماشومان او د غټانو په ناروغیو کې ښکته کیږي، هغه ته ډېر تشویش نه دی په کار. بهتره ده چې څومره ماشوم اشتها کمې معنا ده چې لږ خوراک، لږ خوراک معنا لږ انرژي اخلي. دا هغه جواب او حل ده چې ماشوم موږ غیر متحرک کو، یعنی ورته وچ دې منډې مو آرام سمله استراحت وکړي چې ترڅو د انرژي هغه لګښت او مصرف کم شي او ټول انرژي د میکروب په دفاع کې مصرف شي. دا یو مهمه خبره ده چې موږ تاسو دا
بله
دویم هغه چې ده دویم قدم چې ده پاره کې د بشته ده چې دې ته ډېر تشویش نه ده په کار، بلکې دې ته پاره ډېر زیات درمل اخیستل هم نه دي په کار. دا تر مورګانی ډاکټرانو ته یا دواخانو ته دا وایي چې د ماشوم اشتها مې خرابه ده، هغه غیر دې نه چې بسینه بغل ده پاره درمل ورکي او دوه درې ورته د اشتها شربتونه ورکي. نو زیاتره مورګانی په دې نه پوهیږي چې په دې کې کومه پکې هغه اصلي او مهمه دوا ده، هغه پاتې دي په ځای باندې او هغه نور درمل چې کوم د اشتها لپاره کاریږي یا بیکلسی وی دي چې د ویټامین یا شې دی هغه ورته ورکي به دې پکار نه وي. په دې وخت کې نورمال اشتها کمیږي، دا یو نورمال پروسه ده او نورمال لکه څنګه چې تب پیدا کیږي د اشتها پیدا کیږي. نو چې کله مرض لاړ شي تب هم لاړ شي ورته شي د اشتها لاړ شي ناروغ
اشتها ته. ډاکټر صاحب، یو عادي هغه یعنی د کورنۍ او زما خپل تجربه ده، کله چې په ناروغي کې اشتها کم شي که څوک تدریجي خواړه وخوري، یعنی مثلا یو دوه قاشقې اوس شوروا وخوري بیا یو لاسته کې 15 سکې ورسته ماشوم تشویق شي شوروا یا سوپ وخوري او بیا ورسته کې دې شي د یو دوه درو ساعتونو په ترمنځ د یو وخت خوراک وکړي، څنګه دا هم سم لار ده وکنه؟
ډیر مناسبه او صحیح لار ده. شبر سم محترم، د ماشومان د خوړو په تنظیم کې موږ هم دا خبره کوو چې ماشومان د خوراک یو خاص ټیم نه لري، لکه دغه تانو چې موږ سهار غرمه ماښام په دسترخوان را ټول شو ویخو. په اړه ماشومان آزاد طبیعت لري، یو ناڅاپي به نه بجو کې اشتها راځي، او موږ وخت کې باید ورته ورکو دوه بجو کې اشتها راځي داسې. او بیا انداده چې په یو ځل باندې ورکوانه معمولا کله کله د استفراقونو د زړبدوالي سبب ګرځي. بهتر هم دا تاسو چې ویلي مثلا د دې په ځای چې لاس کاشورې په یو ځل وخوري، خدای دې چې درې څلور ځل باندې دوه درې درې کاشورې وخوري، هم به خپل اندازه انرژي پوره کړي او هم به هغه د زړبدوالي یو ناڅاپي د معدې د ډکېدو او هغه باندې فشار درته مخ هم نیول کیږي، ځکه د واګانې خو دی هغه معده نورمال هغه کار نه کوي څنګه چې پوخاوه. خو طریقه هم دا چې نمغه یو ځل خورات په درې ځل باندې تقسیم شي، نو ماشوم هضم هم سره سمه او ماشوم راحت باندې هضمي تکلیف مستمي.
مایکروفون تاسو خبرونه لا زجر ډو اوري زبه د ټلیفون شمیرې تاسو اعلان کړم په دې خبرونه کې ډاکټر عزت الله حامد د مشمون او د ناروغي متخصص را سره دی د پروګرام موضوع مو یخه هوا او سړه چیلې په افغانستان کې چې خصوصا د بیوسلو افغانانو ژوند په دې ورسیو کې تریخ کړی دی د فرانس پرسرجانس په وینا په تیرو اتو ورځو کې په افغانستان کې د سړې هوا له امله اویا افغانان مړه شوي دي د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124 د شمیره تکراروم 00420221124 او نړیواله ټلیفون شمیره مو ده 00420221124501. دا موضوع مو په فیسبوک کې هم لاوریدونکو سره شریکه کړی ده. په فیسبوک کې چې کوم اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړی دي هغه به هم وړاندې په خبرونه کې ولولم. ډاکټر صاحب حامد مخکې دې چې اوریدونکو را سره یو ځای شي کبیرته د ماشومانو مسلې ته راشم. یو ستونزه دا ده چې کله یو ماشوم په ژمي کې د سړې هوا له امله ناروغ شي په بې وسلو کورنیو کې او حتی په متوسطو افغان کورنیو کې خلک د هوا د تودېدو لپاره په یو خونه کې سره راځي کیږي. څرنګه دا میکروبي ناروغي نه څوک ځان وساتي چې له یو ماشوم نه نورو ته انتقال نشي؟
دا خو یو مسله ده په لویو کورنیو کې. افغانستان په شرایطو کې اکثریت کورنۍ چې دی هغه چوند ګرموان هغه سیستم چې دی هغه یوازې په یو خونه کې وي، یعنی حیاتن په دوو کې وي، نو مجبورن ټول کوچنیان چې دی هغه په یو خونه کې راګیر وي. مرکزی مرکز گرمی سیستمونه خو په نخار پړې پر مختلفو بلډینګونو کې هتا نه سباري سوال لري او بیا دا چې د کورونو د اتاقونو شمیرونه ما شمیرې معمولا کم وي، نو دا یو مسله خوشته ده چې شک نشته ده. البته معمولا موږ ډېر شاید اړتیا ونه لرو چې موږ ماشوم هغه ماشوم چې هغه ناروغ دی هغه دې جلا کړو یا ایزولیټ کړو په سر زموږ د ډاکټرانو په اصطلاح باندې. ښه ده چې هغه په عمومي کوټه کې وي، البته د امکان تر حده پورې. مثلا که امکان وي هغه ماشوم د کوټې په یو کونج کې کوم چې ناروغ دی، نور ماشومان د یو متر یا دوه متر مسافه باندې جدا ترې واټول شي. بل خصوص که یو 15 کلن ماشوم ناروغ وي، کوم نوزاد ماشوم چې دی هغه نه دی مثلا مسجد ته نه اخلي، غی کې دی نه اخلي، چپوي دی نه نږدې کوي ځان ته، نه دا ګډ جوړی دی ورسره، نه دا کله جداواله صحیح دی. اما وګورو معیاري خدا دی چې دا ماشوم یا جدا کوي یا دا نور کوټو ته لاړ شي. خو دا ټول پر رواني حالت باندې د ماشوم ښه اثر بنه کې ځکه مور پلار وروڼه خو چې په کوټه کې وي د دې تسلي او ساتلو سره تیر وي. او بل مسله دا ده چې مخکې له دې نه چې په دې ماشوم کې د سکاروي یا د سینه بغل یا د دې تکلیفونو نښې ښکاره شي، کومه د تفریح یا پټه دوره چې ده هغه زیاتره د اماغ دوره کې د ماشوم مرض نورو ته ورغلی وي. خو هغه ماشومان چې قوت مدافعي نورمال ده هغې ته نښته کېږي او هغه چې لږ ضعیفه ده هغې کې دغه نښې راښکاره کېږي. نو زما په خیال باندې د کورنیو په کچه باندې د ماشومانو جدا کول د دې ډېر عملي ګټه نشته ده، او حتی کله کله د ماشوم په روان باندې شاید ډېر ښه تاثیر ونه کړي. ښه دا ده چې د امکان تر حده پورې اتاق کې دننه مثلا یو څه جلاوالی راشي. نور زمونږ اساسي په افغاني ټولنه کې زمونږ د ټولنې د امکاناتو په چوکاټ کې د ماشوم جلا کول یا د ټولې کورنۍ جلا کول لږ عملي سخت ښکاري. بیا هم چې څونه امکان لري ښه ده چې غیر ضروري تماسونه مت اخیستل، غیږ کې نیول، یا مثلا د یو ماشوم په قاشوغه بل ته خوراک ورکول، یا د یو ماشوم په دسمال باندې بل ته پوزه پاکول، یا مثلا پرنجي او ټوخي په وخت کې مثلا ځان نه کنټرولول، د دې شیانو نه ځان وساتل شي بهتره ده. او د دې نه سره خوا کې مثلا که کور کې ګڼه ګوڼه چې کله هوا نورمال کېږي لمر راخېږي، بهتره ده چې ورسې اخلاص وکړو، کوټې اخلاص وکړو چې کم از کم کوم میکروبونه چې د پرنجو او ټوخو د وجې نه په کوټه کې موجود شي هغه لږ او بیرون ته ووځي او تازه هوا راشي. دا به زما په خیال باندې عملي وي. زما په خیال دغه حد کې لږ شک کوي چې موږ تاسو
مننه ډاکټر صاحب حامد. یو اوریدونکو را سره دی د دوی نظر به واخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه. د دوی ټلیفون قطع شو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه. Thank you.
ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راشم. تاسو وویل چې څرنګه ماشومان لارښوونه وکړله چې خلک څرنګه له ناروغ نه ځان په یوه کوټه کې وساتي، مور څه وکړي له د غیږې له ماشوم سره چې هغه ناروغ؟
نو هغه کې زما په خیال خو داسې پکار ده چې یو خو د ماشوم خپله چې ناروغه ده هغه ته توجه پکار ده، او بل هغه مور ته کیرګي وروایو، یا هغه کس چې د ماشوم خدمت کوي لکه زموږ تاسو په ټولنه کې مور مثلا مور ته دومره یو فرصت ورکړو د خپل بچی ته رسیدګي وکړي، شي هغه د کور په کارونو کې هغه پخلی ده که هغه د وړو اغلې یا مثلا جامو وینځل دي، هغه د وته لږ فرصت ورکړو چې دغه ماشوم ته د هغه دوا په ټیم ورکړي، خوراکي په ټیم ورکړي، شیدې زر زر ورکړي، مثلا که خلک استفراغ کوي یا ګیره خرابېږي او ځان لمدې زر زر وچ کړي، هغه کوټه د هغه په نورمال ډول سره ګرمه وساتي او بخاري یا هر وسیله چې ورته موجوده دي هغه وکاري،
او د ناروغي په برخه کې ډاکټر صاحب مور څنګه له ناروغي ځان وساتي چې بکتریا دې ته انتقال نشي؟
نو غالبا د مور او د ماشوم خدا میډیم دی، زمونږ د ډاکټرانو په اصطلاح باندې دغه محیط یو دی، نو لږ سخت ښکاري چې مور د ماشوم له ځان وساتي، خو معمولا د ماشوم ناروغتیا هغه مور ته ډیره خطرناکه نه تمامیږي، دا بلاکس واخلو مثلا دغه حالت کې مور اخته کیږي، دا هغه لپاره اسانه طریقه دا ده چې کله ماشوم ته تی ورکوي بهتر دا ده چې یو پلو د پوزې نه تاو کړي، یا په استرام اصلي استرام باندې ماسک به ومه ماسک واچي، خو ماسک خو شاید کورنۍ کې ښځو ته لږ سخت وي، خام دا ده چې پوزې نه یو خپل پلو تاو کړي او هغه ډیر نږدې چې کوم هغه مثلا د تخې پرنجي یا نورمال تنفس په وخت چې کوم بکتریا ګانې ویروسونه زموږ د خولې نه وځي هغه نیغ د ماشوم په پزه او خوله کې کېنی، همداسې مثلا ډېرې ماچنې کې ماته تنه په خوله او پزه کې وانه خلی یو څو ورځې تنه ځان وساتي، ځکه معمولا د دې دغه د انتقال ورځې چې محدودې دي، درې څلور ورځې د سیوی کې هغه یا پنځه ورځې کې هغه په هغه وخت کې ډېر میکروب په سینه کې ډېر وي او ډېر ځي، هغه نه باید کمیږي، هغه په خپله د وجود دفاعي خدمتوي ماشوم ناخته کیږي، نو مور نه د ماشوم ته تک ډیر دی او د ماشومانو تک معمولا مورګانو ته خطرناک نه دی، هغه دونه غټه کیږي نه دی، دا هغه په خیال پرنجه د قوی نه.
ډاکټر صاحب حمید، تاسو څلور پنځه ورځې یاد کړي، عادتا ما خپل د خبر اوریدل دی وای عادي ریزش درې ورځې دوام کوي، په علمي حساب باندې څو ورځې دوام کوي؟
ترې د دوام خو په څو معنی و دی، یو دوام خو دا ده چې سړی ناروغ یا د ناروغتیا احساس کوي، سړن سړی درد کوي، پرنجي وهي، کوخي کوي، ځان درد کوي، نو دا بعض خلکو کې یو ورځ وي، بعضو کې دوه وي، بعضو کې درې وي، او هفته تقریبا هفته کې دا اکثره ټولېږي، او یو دا ده چې ته اوس مثلا نفر نه وینه واخلي او هغې ته پی سي آر وکړي، چېرې کې انفلوئنزا یا کرونا یا اومیکرون یا بل هیموفیلس انفلوئنزا یا نیموکوکس بکتروګانی دي مختلف یا وایرسونه دي مختلف بکتریا دي، نو هغه پکې ته ثبوت کی، نو دا دوله تقریبا مختلف دي، معمولا میکروب زمو تاسو په وینه کې شاید یو تر دوه هفتې پاتې شي، او نخي تاسو چې څنګه ویلې شدید نه خي، او مغه درې ورځې شاید ډېر شدید دي، او بیا هغه نه خاطر نن ورځ هغه تکلیف په انسان خکېږي، او بیا وجودی مشکلی که سر درد پرنجی تو خیدا کمیگی دا نمی که فکس دیو سره یو کس نبل کس تاو دو ویرس نوی تا شاید فرق کن.
ډاکټر صاحب حامد، که وخت لري را سره پاتې شي، تاسو خبري ګومان کوم چې د اوریدونکو لپاره، زما لپاره او د نورو لپاره ګټورې دي، او خو تاسو راته ویلي وو چې کم وخت لري، نو که کم وخت لري خدای په منی به در سره وکم، یو خبرتیا به را واخلو د ازادي راډیو د نوو څپو په اړه معلومات.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د دې لپاره چې د ازادي راډیو څپو کې بدلون راخلی دی، او د دې لپاره چې په دې وخت کې به نور کله ازادي راډیو خپرونې نه لرلې، نو ګمان کوم چې له اوریدونکو هم وخت هیر شوی دی، دوی بیا هم که څوک زموږ غږ اوري دغه اوس او ازادي راډیو یې نیولې وي، دوی کولی شي چې په دې خپرونه کې د واټساپ له لارې برخه واخلي او خپل نظر له را سره شریک کړي، او له ډاکټر صاحب حامد څخه پوښتنه وکړي. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب لتا سره بحث دوام ورکم. په فیسبوک کې دا سوال د پروګرام د مایکروفون ساسو په ارتباط لاوریدونکو سره شریک کړی و. جنو دا پیغام لایک کړی دی او جنو خپل نظر را سره شریک کړی دی. خالد بلال لیکي څوک چې رښتیا بې وسه وي هغوی دا وس هم نه لري چې تاسو ته زنګ ووهي. لطف الله حقمل لیکي دولت باید یخو سیمو ته ډېره توجه وکړي په خاصه توګه لوی پکتیا ته. د لطف الله حقمل په ځواب کې میرویس اخلاقي بارک لیکلی دی ولې هلمند ته توجه ونه کړي. لطف الله حقمل بیرته په ځواب کې ورته لیکلی دی چې هلمند هم مهم دی خو لومړیتوب باید یخو سیمو ته څوک ورکړي. ځینو نور اوریدونکو لیکلی دی چې د بېوزلو د خدای مل شي او خلک ځانونه نشي ګرمولی او داسې خبرې لیکلی دي. او د خیمو ترڅنګ هیواد علي کوسیل کې د خیمو ترڅنګ باید غنم وشیندل شي ترڅو مرغان وخوري. د مطلب د په انګلیسي هم لیکل د مطلب دا دی چې مرغانو ته غم هم باید څوک وخوري چې هغوی هم خواړه ترلاسه کړي. بیرته به راوګرځم ډاکټر صاحب حامد که دې موضوع ته راوګرځم. د هوا سړه او توده څپه لري. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم کېدای شي چې په افغانستان کې یوه اونۍ نور هم یخه څپه دوام وکړي او له هغه وروسته هوا بیرته ورو ورو توده شي. دغه کله چې هوا له سړې تودې ته اوړي په دغه وخت کې هم ناروغۍ زیاتېږي. خلک باید څوک ساس په نظر ساسو لارښوونه.
بالکل شبر صاحب محترم، تاسو څنګه ویلئ چې کله یخه هوا ګرمې ته اوړي نو اصلا د دې وایرسونو چې زموږ ساسې په طبیعت کې خپاره دي د هغوی طبیعتونه مختلف. بعضې په یخه هوا کې خوشحاله دي او بچي زیږوي او انسانانو ته راځي. په انسانانو کې ناروغۍ جوړوي، به یو انسان نه بلته د پرندې ټوخي لاس ورکولو او تماس ته لارې انتقالېږي. بعضې پکې داسې دي چې هغه د هغې نه په ټیټه درجه کې مثلا دا کار کوي. اوس که موږ تاسې په ژمي کې سینه بغلونه لرو د وایرس د وجې نه، په اوړي کې اسهالونه لرو. ډېر ماشومان تاسو کله چې اوړی ګرم شي دوبی شي په سلګونو ماشومان زموږ د اسهالاتو د وجې نه د همدغې وایرسونه د لاسه بستریږي. دا مختلفې نوعې دي. چون هغه کله چې مثلا یخه څپه په اخره شي زیاتره وایرسونه سره د انسان هغه وجود چې دی هغه عادت وکړي او د هغې په خلاف د انسان په وجود کې یو قوت مدافع پیدا شي، یو انتیباډي موږ چې درسانو ته انتیباډي وایي یو ضد پیدا شي، نو بیا هغه ناروغي هغومره زور کې نه وي. البته چې بیا موسم تغیر شي نو بیا هغه نوي وایرسونه راشي د هغې په خلاف زموږ په وجود کې دفاع نه وي، نو هغه موږ ته خرابوي. ښه مثال دی مثلا کورونا دی. کورونا چې اول سر کې موږ تاسې ونیو ډېر به زورولو، جان درد و سینه بغل و سابم بنده وه او ډېر تشویش و. ده بیا وروسته موږ تاسې ورته راعادي شو. هغه متوسط غوندې یو حالت به موږ تاسې
تجربه کړی. البته کورونا په ځینو ځایونو کې اوس هم د راپورونو له مخې مثلا په چین کې وضعیت بیا هم خراب کړی دی او بیا هم خطرناکه شوې ده او کسان یې وژلي دي. ډاکټر صاحب حامد یو اوریدونکی را سره دی، دا به واخلو چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو ده. مهرباني وکړئ.
بله سلامونه.
وعلیکم السلام. زه شیبار یم، مهرباني وکړئ.
بله
زه شیبار یم او ستاسو آواز هم راځي.
ډاکټر صاحب ډیر بخښنه غواړم.
هیله کوم، هیله ده.
او مننه ډاکټر صاحب. سلامونه محترم. البته زکام باندې یو هوا باندې تقریبا افغانستان کې خو ډاکټر صاحب یو پوښتنه ما ده غدا نو تقریبا وګوره چې دا یو هوا کې قسم قسم زکام نه یعنی تقریبا وګوره چې یو رقم زکامي معمولي زکامي نو هغه بیا په یو ګولې د تبلیغ سره یو خلک کیږي یو رقم زکام نه دي تقریبا خلک جی کې غوړي نه تقریبا وګوره چې بعد خلک کوټوي چې غوړ مخرو ګرام مخرو دغه شهر مخرو شي په پخره د نو سره وګوره چې په خو لګلې به سره وګوره چې ډېر مشکلات زیات شي. نو ډاکټر صاحب دا سوال لسم محترم شبر صاحب چې دی یو د څو لارو کې ځای ځما یو تدویم کې شغل شادمن وسیږي یعنی تقریبا دا ماسک مو اچي دا یو هوا چې خدما په نظر دام ډیره ګټه وره تمامي کې د سوق سے باندې ګرځي کار کوي نو دا ډیر مفید تمامي کې شبر صاحب وګوره. نو دا ډاکټر صاحب یو سوال دا ما چې وخت وګورم دا چې رقم مرز لرو چې سره بیا سمیا سپروت کې کېږي نه تقریبا وګړه به تریږي به تریږي نه نو دا د ډاکټر صاحب یو الله مکتوب کې نه زیاتره خلک بته نه ګټور هغه تر لاسه کیږي معلومات.
مننه ډاکټر صاحب ستاسو نظر.
شیبر صاحب دا د خبر ما وری دا څو خبرې په دې ځکه مهمې دي. اول خدا دا چې زکامونه معمولا یو صورت داخلي هغه ته د تشویش نه به کارو زیاتره زکامونه انسان چې هغه پریباسي نه او چې پکې نه. البته کچې زکام سره موږ به احتیاطي وکړو او غیر ضروری پریزونه وکونو د کې شک نشته چې انسان وجود ضعیف کېدای شي او هغه په ضرب وشي. نو یخ هوا چې ویل یخ هوا خو یخ هوا نه تازه هوا انسان ته ګټه کوي. یخ هوا هیڅکله سره باید په خو هواګار کې حساب نه کوي، نه مطلب تازه هوا د شپه کې ګرد او غبار دود دوړه مثلا دا پکې نه وي، نو امره هوا صافه ده، بالخصوص هغه سبزی شین موسم کې چې چرته مثلا دا دوړه او شین نوی او باران شوی وي او لکه لمده وي ګرد او خاک نه وي، هغه صافه هوا انسان ته ګټوره ده، بالخصوص سحر کې چې کله هغه شبنم یا پرخه غوډېدلې وي غالبا دا د سبا مغه د سیاره بالکل پاکه ده. البته دا اوسنۍ هوا خو ډېره یخه ده، دا خو پوزم سوزي، ستونی هم سوزي، انسان پوستکی حتی سوزوي. که تاسو فکر وکړئ انسان پکې لاړ شي، پښې پړسېږي، لاسونه پړسېږي، سره کېږي، یعنی سوزي انسان. څنګه چې اور سوزول کوي داسې دغه یخه هوا واورې هم سوزول کوي، نو دا د خطر نه خالي نه دي. سره احتیاط پکار ده، ماسک حتی دوه ماسک اچول دا ضروري دي چې وي. نور زما په خیال باندې که څوک زکام کېږي او څوک ګولۍ واده چې خبره یاده که دا دوه ګولۍ البته د انټي بیوټیک ګولۍ مه اخلئ، یوازې پرستامول واخلئ یا مثلا نهایتا کفکول یا سیپسیزین چې کومه د حساسیت یا د زکام لپاره جوړې شوې دي هغه واچوئ. انټي بیوټیک یو دوه اچول تا د میکروبونو د مقاوم او د سختو میکروبونو د رامنځته کېدو سبب ګرځي، دا صحیح نه دی. دوامدار ټوخي او بلغمونه چې بعضي خلکو ته پیدا بار بار دواګانې خوري، هغه دی لطفاً لطفاً میکروب د توبرکلوز د لپاره خپل ځان معنی کې خپل بلغم دی معنی کې دی کنه کوم شرم شته دی کنه کوم هغه شته. موږ تاسو په وطن کې توبرکلوز نهایت ډیر ډیر زیات دی، یعنی دغه واسطه باندې چې زه یو توبرکلوز ناروغ نه ګورم، بلغم کې توبرکلوز په سینې کې می، نو دا بار بار انټي بیوټیک خوړل د میکروب ضد درمل نه په زکام کې پکار دي او نه په تکراری زکامونو کې پکار دي، بلکې مشوره او بلغم معنی کول پکار دي. غیر ضروري پرهیز بغیر به ضرور نه وي لکه چې چې ویل
ډاکټر صاحب حامد. یو بل موضوع د پوجمی کې په افغانستان کې ځینې کسان چې اقتصاد خراب دي هغه مثلا مختلف شیان سوځوي لکه پلاستیکی چپلکه شاید پیدا کړی هغه هم وسوځوي. دغه لوګي دغه لکه د پلاستیکو دغه شیان لوګي یوې خواته خو به تاوده سي، لیکن بل لورته دغه روغتیایي منفي اثرات ډیر زیات نه دي ساس په باور.
نو غالبا د بخاری او دراویستلو یا د بخاری د لګولو هغه اصلي میکانیزم بمدای چې په کوټه کې حرارت تولید کی او هغه دود چې د کوم خطرناک د کاربن مونوکساید یا کاربن ډای اکساید چې پاره کې مطلب زهریله غازات دي یا نور هغه غازات چې هغه د ترمنو د سوزولونو یا د دبلونو د سوزولونو یا تاسو د خبرې مطابق د پلاستیکونو د سوزولونو رامنځته کیږي، نو هغه غازات بیرون ته د نل له لارې وباسي چې هغه تنفس نشي. او هغه بخاری کې نه همدا شي سره مطلب یو ارکاره کې یا په تندلې کې سوزوي دا غي د دود نه بالکل انسان ته ضرر رسیدای شي. هغه کده ساده د سکرو دود وي، کده لږ دود وي، او کده چپل خود دود وي، هغه دود هیڅ کله ګټور نه دی، بلکې حتی هر رقم جنجاري انسان ته پیدا کوي.
د دې جامو په برخه کې د کلچر طبي خبره د ملتونو ته ډیر مهم وي. مثلا ټیکرای په ژمي د تاسو مخ کې تشریح کړی چې کېدای شي چې مور هتا مخ په پټ کې په پوزو خوله په پټ کې چې ماشوم ناروغ وي او دا هم تاوده ساتي. پټکای مثلا په ژمي کې سر ګرم ساتي، لیکن دغه کمی سوپر دوک په دغه یخ هوا کې ستونزې نه پیدا کوي؟ ډاکټر صاحب صحیح ده چې دا خو زموږ ستاسو افغاني کلتور دی، کلچر دی، لیکن دا جامې ډېرې یخې نه دي؟
نو کلتوري شي نه خود ستدي چې هغه خود ډېر زر بدلیدایم نشه او هغه باندې سره البته ډېر نظر او تفسیر هم نشي ورکولای. خدای هغه د پاره زه یو غل لرم، زما دا نظر دی چې مثلا زمونږ ساسي باندې خاري کلیوال دوستان چې دی هغوی په کالو لاندې قوي بدنونه اغوندي، دا ډېر ښه فرهنګ دی. زمونږ پښتانه وروڼه او خویندې چې دی هغوی د کمیس د پاسه یو قوي بنینه اغوندي، دا خبر هنګ دی. یو شې چې بعضی کلیوال کلو کې راو چې دی او بعضی کلیوال دې راو ځاګه د برزو یا زیرګری چې یا د هغه شی اغوستل چې کوم د پرتاګن لاندې اغوستل کیږي هغه نو ډیر کټور یو شې دی. ما په فکر باندې مونږه کمی سپورت دې زموږ کلتور یو مهمه برخه ده، هغه دې د پاسه وی لاندې دی ور لاندې یو د بدن نه درې بدن نه یو قوي
فرضوا هستی. اوبیا د کمیس پردو ټوکر هم کېدیشتي لشتل را کسان چې اقتصاد بهتر دی کېدیشتي چې یو څه ډبل تیکر واخلي او خصوصا مشمانو تی ور واخونځي یو اوریدون کې را سره دی ډاکټر صاحب د تن اثر په هم لتا سره شریک مېرباني وکي مایکروفون ستاسو لاسه جوړه
مننه کوم اسمت سروان صاحب محترم ستاسو او د ډاکټر صاحب نه او زما یو پښتنه د ډاکټر صاحب څخه نه ده چې دا اوس محل په دایمي کې سړه هوا یو اکثر په اطرابو کې خلک د لرګي د بخاري نه کار اخلي نو پدې کې ټایرونه هم سوځي مثالی سوځي نو دلته چې یو ماشوم کله په ټوخار اسي نو ټول کور ورسره ټول وګړي چې په دا کور کې وسی هغه ټول لکه یا زکام دغه غاړه چې د غاړه ورته وای په ساده لحاظ نو ټول په دغه اخته سي نو د دې درملنه چې کله موږ یو شربت یا دغه د زکام د پاره ګولې دا شی اخلو نو هغه ماشومان بیرته ژر د زکام څخه جوړ شي اما دا پسین چې ډیر لویدل خلګي دا ژر نه جوړیږي نو د دې لپاره کده یو لاښونه مشتو کی
مننه احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه البته ډیر کلبه اسمت ساروان د مایکروفون ستاسو خبرونه مخته وړه ځکه ځینې اوریدونکو غلطی شي ډاکټر صاحب د دې اوریدونکو د سوال په اړه
نو زما نظر خو دا د ګټې زه د ماشومان د ډاکټر مې د خطر په اړه کې دونه نه پوهیږم خو یو توصیه به اکسپټ دا وکړم چې لږ څه وایي چې والو ماشومان زکام شي بیا غته نه غټانو ته لږه غټ کړې پرې باسي بل خصوص زړه نیا یا زول بابا نو اکسپټ اوس خو دولت تقریبا په ټولو کې نکونو کې مفت د کورونا واکسینونه موجود کړی دي نړیوالو ادارو په مرسته باندې دوستانه هوادونو په مرسته باندې یو خو زما تصور دا دی چې کورونا لکه څنګه چې مخکې شي برسب د چین د هیواد یادونه وکړه چې میلیونونو کسان حتی نوي میلیونه کسان په ډېر لږ وخت کې اخته شي نو د کورونا څپې اوس هم زیرا دي او هغه مغه ده چې ماشومان غټ وهي واړه ته خلاص هغه متل دی غټان خپازابي واړه نه پازابي پتان ته توصیه دا چې اوسم واکسینونه باقاعده مفت موجود دی هغه دی وکی معمولا دې کې دا انفلوئنزا او دا نور پوخانی وایروسونه چې موږ تاسو ورته راځي چې پوخانه زکامونه هغه نوم نه خرابي دا نوی ویریانټونه یا نوی قسمونه یا نوی بچي د کورونا چې دا پازا بول کې هغه لپاره هغه واکسینونه تر ډیره حد پورې موثریت لري کچا مخکیم کړي تکرار دی واخلي کچا نه کړي اواز د لپاره ضروري دی واخلي دغه همدغه ماشومان دي چې بیرون وزي او هغه د وایروسونه کورونا راوړي او زمونږ کور کې بابا نیا دا پخته کیږي دا خلار ده زما په فکر
مننه ډاکټر صاحب د اساسي رټو د یو شمیر اوریدونکو را رسیدل پیغامونه به له نور اوریدونکو سره شریک
سلام علیکم ازادي رادیو ته دا پیغام د مرمرسته پارټي لرو زمیندې د شل کال پر موږ جنگونه و او شان شروع و سمرستیه نه ناراضي او موږ د ازادي رادیو صدا پیغام دي چې موږ خبر ته ټوله ورسې چې موږ مرسته غواړو د شل کال پر موږ جنگونه کسې جنگونه ور باندې د سرایو مختمه مینونه پټېدله وس نمرسته ستانه شیلسته به چې موږ سره مرسته وکي موږ سره همکاري وکي
عبد الله هم د هلمند سپلاین کیم زوام او همدغه خارجان چې افغانستان ته د مرستې په نامه باندې دا کوي مسیر راوړي دا خوار غریب ته نه رسیږي دا مظلوم ته نه رسیږي دا دغه طالبانو ته رسیږي ملت مټکور ټکور کې دا خو بنزونه پر وهلې دي روپۍ مو بندې کړې دي د افغانستان اقتصاد مو خراب کړې دي دغه مرستې چې تاسو راسته وي دا په والله که کمزورو مسکینانو خوارانو مظلومانو ته رسیږي دغه طالبانو کې چې څوک واسطه لري قدرت لري د طالبانو کورنیو ته رسیږي طالبان په خپلو نومانو باندې مرستې نه اخلي په کور کې کشران لري د هغو په نامه باندې اخي یا په نورو نومانو باندې اخي دا چل خو دوی پخوا هم زده وو اوس یې هم زده دی
تیر شدید یخته باید مرستې له موږ سره وشي مرستې کې منی
السلام علیکم د زجر راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرستې راکوي سي مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرستې رسیدلې دي او زموږ منطقې ته مرستې نه رسیدلې دي په دخانه کاسیم بیا چرام سي هم شران خلک مرستې خوري دا نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس خپل خوري موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسي نو
ما خبرې تر شرانو په سیور سره چې دا غد هلمند ولایت مساکرات ولسوالۍ مرست سراسي دا ګرد په نامه شرانو یو شل کېږي او چې دا شپې سي لري دا غریبان ته نور کول کېږي باز ما خبره واوري
سلامونه وړاندې کوم د کوم باندې چې د غیر دولتي مؤسساتو په خزینه کارکونکو باندې طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی دی پریکړه د ټولنې په ډیرو برخو باندې او په تیر بیا د ښځو په ژوند باندې ناوړې اغیزې کړي دي. دا ځکه چې ډیری دغه ښځې چې په غیر دولتي مؤسساتو کې کار کوي دوی د کور سرپرست دي او تعلیم یې کړی، زده کړې کړي دي، په مؤسساتو کې کار کوي او تر څو خپل د کور اړتیاوې برابرې کړي. تاسو پوهیږئ چې ورځ تر بلې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي او خلک بیروزګاره شوي دي، په دولتي ادارو کې دنده نشته د ښځو دپاره، حتی د نارینهو دپاره نشته، بیا په تېره بیا د ښځینهو دپاره خو بالکل نشته. دغه غیر دولتي مؤسسات یوازیني نهادونه دي چې کولی شي خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. ډیری مؤسساتو خپل کارونه تعلیق کړي، ډیری پروژې ورسره وځنډېدلې، هغه اقتصادي پروژې چې خلکو ته د افغانستان د خلکو په اقتصاد کې، د خلکو د افغانستان د خلکو په ژوند کې مثبت اغیز درلودلی شو.
زما نوم رحمت الله ده، د غزنی اوسیدونکی یم. واقعا هم چې د زمي سړې شپو ورځو کې کچرته په افغانانو باندې نړیوال دغه د مرستو لړۍ ودروي، موږ به له یو لوی ناورین سره مخ شو، ځکه چې یو ځای ساړه دي، بل ځای د بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې ده، د خلکو اقتصاد منفي صفر ده.
د اساسي رټو ته یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل چې د واتس اپ لارې له موږ سره شریک کړي وو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار له ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت لوو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. ډاکټر صاحب عزت الله حامد د ماشومانو د ناروغیو متخصص پر خبرونه کې زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب حامد، یو بل شی چې کله ناکله خلک له ډاکټرانو شکایت کوي، خصوصا په ژمي کې چې ناروغان زیات شي او ناروغان هغه نوبت د شی نه مراتوي او ځینې کسان بیا له ډاکټرانو شکایت کوي چې دوی پسې سم نشي رسیدلی، تاسو د دې خپل معاینه خانه او د دې خپل طبي تجربه په اساس باندې په مجموع کې څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې خلک هم خوابدې نه وي او ډاکټرانو ته هم خلک رسیدګي وکړای شي، خصوصا په دې شمه کې؟
مننه احمد شبر صاحب، د خلکو خبرې به یو حد پورې رښتیا وي او د طبي سکتور یا صحي خصوصي سکتور او د دولتي سکتور هغه ظرفیت هم یعنی یو شی دی چې بحث پرې کېدای شي. نن دوستانو سره په همدې بحث و چې مثلا د کابل صفخانې د ظاهر خان په وخت کې جوړ شوې دي، اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې چې کوم روغتونونه دي، که هغه د اتاتور روغتون دی یا زموږ د کابل د سیاتفک روغتون دی یا د میوان روغتون دی یا د خیرخانې، دا هغه روغتونونه دي چې دا تقریبا د نن شپېته یا پنځوس کاله مخته جوړ شوي دي. نو هغې وخت کې د کابل نفوس شاید د نن په شل فیصد هم نه و، نو ظرفیت د هغې او د هغې هغه په حساب هیومن ریسورسز یا بشري منابع هماغومره دي څومره چې پخوا و. اوس د هغې د ډاکټرانو تعداد، د نرسانو تعداد، د خونو تعداد، د اکسیجن د پلانټونو تعداد، د دواګانو ضرورت هغه هغومره لوړ نه شو څومره چې په کار وه وروستیو کې، چې تقریبا ډېر نفوس د افغانستان د پایتخت یا د لویو ښارونو په شاوخوا راټول شو، یا هغه پاپولیشن ګروت چې ورته وایي چې کوم زمونږ یو فامیل مخکې یو پلار او درې بچو، پلار او مور او درې بچو، پنځه اوس د هغې نه تقریبا لس دولس فامیلونه جوړ شوي دي، یعنې پنځه چنده یا شپږ چنده زمونږ تعداد زیات شوی دی، روغتونونو تعداد شپږ چنده زیات نه شو. دا هغه څه دي چې زمونږ ډېر هېوادوال صحیح روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه محروموي، او هغه ډاکټر چې باید چې مثلا شل ناروغان وګوري هغه سل ناروغان ګوري. د سلو ناروغانو کې ښکاره خبر ده چې هغه کوم صحیح مستحق ناروغ ده چې هغه ته باید لس شل دقیقې د معاینې ورکول شي، د معایناتو ورکول شي، خدمت یې وشي، هغسې نه کېږي. او په دولتي روغتونونو کې په سلګونو ناروغان په یوه شپه کې په محدودو بېډونو کې، په محدودو چپرکټونو کې بسترې کې، مثلا شل چپرکټه وارد ده،
سل ناروغان بکی بستر دی اتیا ناروغان بستر دی حالانکه حالتا بیا اگر کم بچه خبر اگر نفری چی دا یا کم پرسنل چی دا اگر دا شبه بسترون پا تعداد مانه گمارل شویدی نگا اتیا و دستر ناروغانو پا په حساب باندې دلته تاسو په خپل اندازه لګوي شي چې ولس بم تبن چې شکایت کوي او ګيله بکې د ډاکټر نه او ډاکټر بم خپل شکایت او ګيله کوي چې ورور زه خو دې شلو د سترو ته نیولم دا اتیار باندې ولې ماینه کوي نو دا هغه امبلنس د زمنګ د لویو مرکزي روغتونونو او د لویو شپخانو چې هغه دا غوی هغه بلډن یا بار د مریضانو چې هغه شپکتن یا اټلستن شوی دی بل د جمهوریت یا د شلو کالو د دغه ریفورمونو او اصلاحاتو په نتیجه کې کوم په حساب وړو روغتونونو واده وکړ یا اطرافي روغتونونو واده وکړ مرکزي روغتونونو او لویو روغتونونو چې کوم شدید ناروغان تداوی کوي هغه نه واده ونکړه مرکزي روغتونونو باندې لږه سرمایه ګذاري وشول او د دولت شاید دلیل به استدلال به همدا او دلیل به همدا و چې زمون خلک د عادي ناروغیو نه تلف کیږي او ضروري راځي اول د دې غو خو روسته دې روسته به موږ دې ته متوجه شو چې موږ ته یو سالیسی یا تر شریکه راو د تر مخکلو خدمتونو د روغتونونو هم ارتشته اما متاسفانه وخت تیر او مرسته موږ سره غو نه هڅه نوي چې موږ یو درې څلور یا پنځه لوی لوی روغتونونو د کوچنیانو لپاره د میندو لپاره د زړو لپاره
په دې ننګرهار کې یو روغتون جوړېدو ډاکټر صاحب وبخشي د تاسو خبر یاست چې دغه کارونه بیا څرنګه شول د جمهوریت په وخت کې په جلال آباد ته نږدې یو ډېر لوی روغتون باندې کار روان
روغتون خو یو څه برخې زما د معلوماتو مطابق فعال شوي دي خو ټول برخې هغه چې په خط کې دي او په کاغذ کې دي هغه نه فعال شوي دا اوس زما د معلوماتو مطابق د ټول لوی حوزوي روغتون اغه چې دی وی په حساب یو غیر دولتي ان جی او د لارې ناغه تمليږي د اغه اغه بودیجه فکر وکړي چې د 220 د لپاره د عامه ناروغان د کې 800 یعنی څلور چنده زیات بستر دي دا اوس موږ یو په ننګرهار کې د دغه سیاتامي دغه دغه سیمه د ننګرهار د سیاتامي غونډي دوا یا دریو لوی نور روښتنه ته ضرورت لري چې موږ تاسو دغه ناروغان ته رسیدګي وکړو همدا د افسر همدا نرسان د ژوند باندې چې په دغه لګو امکاناتو په دغه تنګو کوڅو کې او حتی د ډاکټرانو کوټې نه دا هغه د ډاکټرانو لپاره مثلا دا او داس د ناستې د پاسې کوچونه او آرام ځای نشته دی بیچارهګان په یو ډېر تنګو شرایطو کې دغه زیات ناروغانو خدمت کوي او ورته رسیدګي کې دا ډېر غټ افتخار دی دا ډېر ښه هغه دی خو البته هغه خدمت چې مثلا یو مریض ته کېږي دوه درې وته کله کېدای شي نو زما په خیال باندې اړتیا شته چې موږ وسات ورکو دي دغه روغتون ته
دلته یو بل خبره تاسو اشاره ورته وکړه چې ناروغان زیات دي او ډاکټر نشي کولای چې معاینات وکړي تاسو د ماشومانو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې په اوسط حساب باندې څو ماشومان تاسو باید وګورئ معاینه یې پوڅلر ساته مطلب
یو خو تلر ساته مطلب د روغتونونو خو باید تلر ساته خدمات ولري اول خو دا ډیره واضح خبره ده البته تلر ساته کې یو نفر کینه ول لکه څنګه چې زموږ په دغه سیستم کې دوه دی مثلا یو نفر احمد په نوم یو ډاکټر دی سحر راځي روغتون ته ټول ورځ خدمت کوي بیا څلور بجې تر نه خپل نور نورمال ډاکټر صاحب لاش یا د څلور بجې نه تر د سبا د څلور بجې پورې نو کوي
او دا ممکن نه ده
سمې سبا د ورځې څخه رخصت نه ورکي
نو دا خو ممکن نه ده چې بیا سم کار وکړي چې خو خوب ته ضرورت لري استراحت ته ضرورت لري
همدغه زما اصولا زمونږ استاد په نورو نړۍ کې چې بلد ترکیه کې یا پاکستان کې یا هندستان د ډاکټر سره چې په تماس کې مې البته شفتونه درې دي شي برخه تاسو امریکا کې لندن کې تاسو کله ډاکټرانو نه پوښتنه وکړي هغه سهار 5 بجې مازیګر 4 بجې پورې یو شفت کوي 4 بجې باندې بل شفت راځي بل کاري ډول راځي تر د شپې د 12 بجې پورې دا تاسو ساعت کې به د شپې په 12 بجې باندې یو بل شفت راځي تر سهار پورې یعنی نهایتا دوه شفت دي مثلا یو شفت د سهار د 8 نه تر د مازیګر 4 پورې بل د 4 تر سبا 8 پورې هیڅ هیواد بده چې پیدا نه کړي چاره کې دي تلیرې ساته یا اته شپږ ډېر ساته ډیوټي دا یوازې زموږ په وطن کې چې ډاکټران د چارګان زنه په یوه ټکا تیار غبل نیولې دي
البته شمیر هم کم دی د ډاکټرانو شمیر هم په افغانستان کې کم دی د جمهوریت په وخت کې د راپور لمخې د طبي پرسونل 2.0 تر رسیدونو کچرته د افغانستان نفوس 8 میلیونه یې نو دا خو به هدا کم دی او تاسو پاکستان یاد کو د پاکستان طبي وضعیت هم به خوند ده هغه د کورونا په وخت کې زما پیاته و پاکستان 2500 دغه عاجل چپرکټونه لري کچرته د کورونا عاجل مریضان زیات چې لدی سر بڅ کوي مالا پر خپل حیرانون کې خبره ولا چې پر راپور کې مې دا ورېدل چې په ټول پاکستان کې د دومره وي البته ترکیه خو پرمختللې ده او اروپا خو بیا د مقایسې نه د بیوزلو هیوادونو سره ډاکټر صاحب ډېره مننه بس په دې اخیره کې په دغه ژمي کې که ستاسو لارښوونې واخلم تاسو بیوزلو افغانانو ته په روغتیایي برخه کې په لنډو څه لارښوونې لري څه باید دوی وکړي چې خپل ماشومان له ناروغیو وساتي
مننه احمد صبر صاحب زما د پیغام به کورنیو ته دا دی چې وار خطا نه کړي یعنی روانا آرام واوسي انشاءالله یوه هفته ده الله به یې په خیر تېره کړي او ډېر تشویش دی په ځان باندې نه کوي البته د تشویش په ځای باندې د ټینشن او د فشار په ځای باندې د کار وکړي کار دا ده چې مثلا قرض دی وکړي خو کور دې ګرم وساتي ماشوم دې ګرم وساتي کله کله موږ په غیر ضروري شیانو پیسې ورکوو د ماشوم په ګرمولو د یا خپل همسایه په ګرمولو د خپل خپلوان په ګرمولو د هغوی په ساتلو نه ورکوو زما د خلاص سپما دې وشي او په دغه سکتور دې ولګول شي که ماشوم ناروغه کېږي په وخت یې ډاکټر ته ویسي نورمال دې کوم واکسینونه شته دي هغه دې ولګوي او ماشوم ته دې غیر ضروري پوډري شو دي او نور غیر ضروري شیانو نه ورکړي د مور شیدې ورکړي د مور شیدې واکسین تازه میوې تازه سبزی ګرم ساتل دا هغه څه دي چې موږ نوی پینځنه یې چې موږ تاسو ته ناروغي او د ناروغي او د خطرونو نشغوري به خارج میشته هیواد بار ته پیغام دی چې هغه چې سونه امکان لري د خپل خپلوار سره خپل کولو کې یو څه خیریه کارونه وکړي او دا هغه پس په نیور کې د هغه خطرې نه ځما هیواد بار بچي نور موږ د افغان ټول خپل ولست خدمت کې او شپه ورځ به انشاء الله ورته کار کوو ټول افغان چې دی هغه هیروګان دی اتلان دی هغه چې په دې خورزه کې خوشبو کې روختونه کې روختونه کې نه ده دا روخه د ډېر روختونه کې د ډاکټر د ګرمولو سہولت نه وی پاتې خدای به ناروغان راغې بیچاره کار پدې کلو کې اطراف کې لګیا دي کار کې کورې ودان زه ته خاص سلام کوم او تاسو نن مننه چې د صحت او روغتیا په اړه کې فارمونه وکړم په خدمت کې سلامونه زما نه خوانه ټول
ډېر مننه ډاکټر صاحب تاسو یو بل وړاندیز چې د خبرونه په جریان کې مو یو هغه به زه شریک کوم چې مشانو ته مو درلو چې د افغانستان پر وختونو کې د کورونا واکسین شته او مشان دغه واکسین وکي ډاکټر صاحب حامد د مشمانو د ناروغي متخصص کور ودان چې د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته تر بلې خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپار
ستاسو ل پیغامونو
زه تورجان د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه دغه پیغام پریږدم دا د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شاهزاده چې ده د چدري سي کې 200 وبو وړي د یوې صفات د نظمه د امارات د مشران څخه دا هله ده چې دغه روته یو چمپ وکي سنچيني کې یا والی نو کچيري یو غش بل پسرلي لام د رود را ډاکسي دا ځکه ټول وګي او بل د مخابراتي خدو د خوا څخه ډیر پکشي ګسره نسته پکشي کې هغه سرون کله کی دانه دی ولای دغه خواڅخه پر یو بام پر لور ځای کار کوي نور خدای نهسته پکښی کی بل دغه د کجکی د ولسوالۍ مربوط ساحه شاهزاده چې د برق کم نه لري کني اصلي مستحق د برق نو دغه وطنونه دي چې وبو وړي او بل د کلینیک او مکتب د دی خواڅخه هیڅ هم نهسته پکښی کی
دا آزادی رادیو ټولو قدرمنو کارکونکو همداشان اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله ګل احمد عباسی نیم د بادغیس ولایت کلاینو بازار څخه په بادغیس ولایت کې د تیرې چهارشنبه ورځ راهیزې تر نن پورې د یخ یوه ډیره شدیده څپه راغلې ده چې تقریبا د حرارت درجه تر منفی 40 درجو پورې رسیږي د بادغیس ولایت زیاتره خلک په مالداری باندې بوخت دي چې د پسونو کاروبار کوي نو تقریبا تر نن ورځې پورې 4000 شاوخوا پسونه مړه شوي دي د شدید یخ له امله علامه ملشه شوخ
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې د کجکی پولیسوالۍ کې د سلام شبکې چې دي ډېرې کمزورې دي او هیڅ کار نه کوي د انټرنیټ کار خو ګرسره نه جي نیکسته کېږي د خبرو کار له ماشه ولر لږ نیکسته کېږي د لوړ پورې چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوو چې